صلي محمد صلي برش ماست
ډیر
صلي صاحب
مننه
فرمای
تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده تر 9 بجو په راپورونه کې اوري چې یابان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکل سي نن دوشنبه ده د غبرګول یا جوزا 25مه د جون میاشتې 15مه په پیل کې له قسیم سولمل نه خبرونه اوري
خبرونه هم ده خبرونه په مهمو سرټکو پیلو افغان ولسمشر وای حکومت مسول دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي د کونړ امنیتی چارواکي وای په دې ولایت کې له ډیر شو زیات طالبان وشل سوي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفتر د تړلو حکم ځندولې دی د هم بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر وای حکومت مسول دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي اشرف غنی دا خبره له یو شمیر سیاسي شخصیتونو حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمیر غړو سره تیر ورځ په جلا غونډو کې کړې ده د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي رجو ته په دې اړه وویل
رئیس جمهور گفت که از تمام راه‌های ممکن استفاده میکنه
دیوید افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول تر سره کړو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د تر سره کېدو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا لري د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم پر خپل مرستي بندي کړې دي د انتخاباتو له کمیسیونونو سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالی مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل شودل سوی چې د ملي والد حکومت مشرانو یې ژمنه کړې ده د اوسنۍ ولسی جرګې کار څه کم یو نه ورسته یعنی د چنګاش په لومړی نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټه به د دې جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي د فراه ولی وای چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي محمد اسف ننګ ازادي رادیو ته په دغه ولایت کې د جګړې لامل د وښتو تلفات پاړه داسې ویل
زالا بلوک کې څو نفر مړی دی او ګمان کوم چې نه زخمیان وړي دي فکر دي چې پوکا سړي دا څکې زخمیان ستاسو په څور کې بلندې او د دوکین کې او پښترو کې موږ یو اردو ملي شهید درو
شغلین انګ زیاته کړی چې په پښترو د لوسوالۍ کې کله ناکله نشته دوام لري قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی ادا کړی چې په دغه نشته کې افغان امنیتی ځواکونو ته ډیر تلفات اړولې دي د کونړ امنیت قومندان په دې ولایت کې لدیر شو څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي عبد الحبیب سید خیل ازادي رادیو ټویل چې دغه طالبان د شنبه د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل سوي دي د سید خیل په وینا دغه الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالۍ کې د سختريزو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه هغه زیاته کړه چې د ډیر وسلوالو مړی سوځیدل او د پیژندنې وړ نه دي د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځندولې دی دا خبره د یک شنبه پر ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړي او هم هغه په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده د اقدام روس لاغې کې چې د کورونی چارو د وزیر حق اجمنه چې ویلي و مرستندوی ډله به ځپی د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړي وي پاکستانی چارواکو د جون په 11مه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل یو ورځ وروسته د کورونی چار وزیر یو شمیر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تور نه کړې او وی ویل چې دغه مؤسسې به وتړل سي هغه نه دغه مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې د ورته اشاره وکړه د حکومت په مکتوب کې چې محرم بلل سوی او کاپی د جون په 12مه رويټرز لیدلې د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه جزئیات نه دی ورکړل سوی د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویاند سعید احمد ویل دوی دغه پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ نه دی اوریدلې سیف د چلډرن لاغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې و چې د سی ای ای لخوا ګمارل سوی و چې د اسامه بن لادن په موندل کې ورسره مرسته وکړي دغه د همکاري په نتیجه کې نوموړی په ایبټ آباد کې وژل سو د امریکا په توګه د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو شهرونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 200 بریدونه کړی دي ضربتي ګډو ځواکونو د یک شنبه پر ورځ ویل چې په دغه بریدونو کې ودانۍ ماشینګنی او تونلونه لمنځوړل سوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکی ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه سوي دي. دغه ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایجی، فلوجه، بغدادي او مخمور باندې سوي دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غراز په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غراز کوردي چارواکي او یوې څارونکي ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې دغه ستراتیژیکي شرګوټي په لمنو کې سنګرونه نیولي چې د سوریې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چارواکو ویل کوردي ځواکونو د خپلو متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملتیا د تلابیس شارګوټي پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړي دي. دغه ښار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کېږي چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له ګاونډ ترکیې څخه نوي وسلوال لومړی همدې ښار ته ننوځي. د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یوه مهم سختریځ مختار بل مختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پر ناوخته د یوې امریکایي الوتکې لخوا سوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل سوي حکومت ویلي چې بل مختار او نور سختریځي وسلوال په اجدابیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده پخوانی غړی او د افریقا په شمال لویدیځ کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. دی په 2013 میلادي کال کې د الجزایر د غازو په تاسیساتو کې د یوې خونړۍ حمله په طرحې تورن سوی دی. په هغه حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي وو چې ډیری یې بهرنیان وه. لیبیا له 2011 میلادي کال وروسته چې د پخواني رهبر معمر القذافي رژیم نسکور سو له کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. او روسي خبر دا چې په مالدیویا کې خلکو پرون په سیمه ایزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یو آزموینه بلل کېږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ور نږدې کړي. له دغو انتخاباتو دوه ورځې مخکې اروپا پلوي صدر اعظم چیری ګابوري چې وروسته له هغه استعفا وکړه چې د 12 ټولګي د شهادتنامې او د لوړو زده کړو د ډیپلوم د اصلیت په اړه ورڅخه پوښتنې سوي وې. په دغه انتخاباتو د مستحق و 8.2 میلیون وګړو په سلو کې 49 ګډون کړی دی. ابتدایي نتیجې به وروسته اعلان سي، خو نظر شمیرنې ښیي چې مسکو پلوه ګوندونو چې د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو له اتحادیې سره د مالدیویا د یو ځای کېدو پلوي کوي د ډیرو سیمو څوکۍ ګټلې دي. په دغه اتحادیه کې بلاروس او قزاقستان هم غړیتوب لري. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونې په اړه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسی جرګې پر برخلیک ولسمشر له حقوق پوهانو او نورو ډلو ټپلو سره خبرې کړي. د غونډې یو برخوال مو پوښتلې.
شریعت نظریات په دې و چې دوی د خپل مودې ته تمدید ورکوي او تقویم د آینده انتخاباتو چې کله شروع کېږي دا به معلوم شي.
په کونړ او فراه ولایتونو کې نږدې 40 وسلوال وژل سوي. د بادغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له 3 کلونو راهیسې په ټپ ولاړ دي، خو د فواید عامه وزارت یو چارواکی وایي په کندز کې د ناامنیو له کبله د ورېښمو د تولید صنعت زیانمن شوی.
ډېرې ښځې همدغه وظیفه هم درلوده، د ورېښمو کارم کوه او دغه جنګونه سي اوسې د موږ دا کار پاتې سو.
په جنیوا کې نن د یمن پر کړکېچ خبرې کیږي. د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسی جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسیږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسی جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او کنه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه تا
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرگه د انتخاباتو نیټه به وټاکي. خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکی او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي، په دې معنی چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي تر څو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسی جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسی جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ښاغلی هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقه یو له مهمو مادو څخه ده. د دغه مادې عملي کېدل یو له عمده عملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوال ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپل مالی مرستې بندې کړي او له مالی پلوه د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي دغه انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. به همدې جمهوري ریاست دی ویان مرستیال
رئیس جمهور غوښته چې مسؤلیت دولت افغانستان است او منابع مالی
د افغانستان ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړي چې د ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تضمین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د انتخاباتو کمیسیون څخه د نږدې زرو مسلکي کارکونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بل ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې د هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و د پیسو او بودیجې د نشټوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بېرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډېر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یو بل ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوسنۍ ولسی جرګې د سرنوشت او د دې جرګې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د ټاکلو په هدف په وروستیو کې د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره د سلا مشورو لړۍ پیل کړې ده. د دغو غونډو په سلسله کې وړم ورځ هم ولسمشر له حقوق پوهانو سره یو غونډه درلوده. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو. نوریاس نوری له شغلی صافی سره مرکه کړې او لمړی ورڅخه پښتنه کړې چې اشرف غنی له تاسو سره په کومو مشخصو برخو کې سلا مشوره وکړه.
انتخابات معلوم کی او بین حال کے موازی اصلاحات انتخابات کمیسیون بلا کمیسیون جوړه شوې ده هغه د پکار فایل کې چې هغه لار او زمينه دې ته واره کی چې انتخابات تر سره شي او ما تاریخ اعلان شي.
صفای صاحب ورسره دې چې تاسو اشرف غنی ته مشورې ورکړلې په دې ارتباط باندې له حقوقي پلوه له مختلفو اړخونو بل اخر اشرف غنی څه ویل چې د ولسنۍ ولسی جرګې سرنوشت به څه کیږي او راتلونکي انتخابات به د ولسی جرګې لپاره څه وخت اعلانوي؟
اشرف غنی په ډاګه دا ټول ته وویل چې زه د دې طرفدار یم چې یو رکن د عمده د نظام چې هغه پارلمان دی بلشي او یا اوتړل شي او او نه هم غواړي چې د افغانستان اوضاع دومره شدیده کې یو ښیي چې استثنایي حالات اعلان کړي. نو د دوی ترمنځ باید یو لار تعین شي. موږ ستاسې نظرونه واخیستل، مختلف اقشار نظرونه مې اخیستي دي، او په دې هفته کښې به بیا هم مشوره سره یوکي پلوه وشي، او بیا به موږ د تاریخ د اول د سرطان نه مخکې
صفای صاحب اتمن کله چې تاسو سره دغه مشورتي غونډه مطرح شوي و ځینې پوښتنې به تاسو هم درلودلې، ځینې انتقادونه هم له تاسو له طرف اتمن مطرح شوي د مدني ټولنې لخوا د نورو بنسټونو لخوا، چې انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې تر اوسه پورې حکومت هغه څه چې لازمه وه پرمختګ نه دی کړی، څه دلایل راوړل اشرف غني چې ولې تر اوسه پورې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل نه دی کړی، هغه چې ډېر مهم ده د نړیوالو د غوښتنو د پوره کولو لپاره؟ نړیوالو یوه غوښتنه دا ده چې باید په انتخاباتي نظام کې بدلون راوستل شي، یعنی تغییرات راوستل شي. اشرف غني څه وویل؟
په دې مواردو باندې اشرف غني قسم تماس ونیو، او دا پنځمه شپږمه غونډه وه چې مختلفو ټولنو سره په مختلفو ساعتو کې پرله پسې انجامول، او دا ټولنې د مدني ټولنې اوغدانانو ژورنالستانو بلبل دا ټول یو ځای نه ونه، دا هر کلاس سره د بل کتلې. نو په دې لحاظ باندې د څومره وخت دې ته نه ورکوو، او د دلایلو د پوښتنو سوال جواب د ده نه هم مجال نه و، او نه د مجلس دې ته جوړده غوښتل د حاضرینو نظر واوري چې سرنوشت څنګه کړي.
د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند وزیر صفای و.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په داسل کې چې پرون د افغانستان په زیاتو برخو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سو، خو په کندهار کې د دغه واکسین کمپاین د وسلوالو د ګواښ په وجه نه دی پیل سوی. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د دې واکسین د تطبیق لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه شرطونه څه دي؟
بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، ټاکل شوی وو چې تېره ورځ د افغانستان د نورو سیمو په ډول په کندهار کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي، خو د وسلوالو طالبانو د ګواښ په وجه دغه کمپاین بند شوی. یوه روغتیایي مسؤول ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې وسلوالو د عامې روغتیا ریاست او د یونیسف ادارې ته چې په دغه برخه کې کار کوي ځینې شرطونه ایښي چې په هغه کې د ارغسان په ولسوالۍ کې د شیری د واکسین په وجه د درو مړه شوو کسانو کورنیو ته تاوان دی، چې د دغه چارواکي په وینا طالبانو ویلي چې یونیسف او اړوندې ادارې دي د دغه مړه شوو کسانو کورنیو ته باید تاوان ورکړي. خو د دغه مسؤل په وینا دوی طالبانو ته ویلي چې د پولیو واکسین د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري، او همدارنګه دغه کسان د ارغسان ولسوالۍ د هغه واکسیناتور د نامسلکیتو په وجه مړه شوي، چې دوی وایي سره د دې چې دوی ورکشاپ ورکړی وو، ټریننګ ورکړی وو، اما دغه سړي بیا هم غیر مسلکیتوب کړي. دغه چارواکي وایي چې وسلوالو تر اوسه نه دی ورسره منلی، او د دې کمپاین د بندېدو په وجه په کندهار کې تر 15 لکه زیات کوچنیان د پولیو د واکسین څخه بې برخې شوي دي.
په دې ولایت کې مدني فعالانو په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې نه ده چې که چېرې دغه کمپاین نه تطبیقېږي کېدای شي چې زیات کوچنیان په راتلونکي کې په دې ناروغۍ اخته شي.
تر اوسه دا موضوع تازه ده او مطبوعاتو ته هم تازه راوتلې ده. د دې لپاره کېدای شي چې ځینې قومي مشران او دیني عالمان هم هڅې وکړي او د وسلوالو سره خبرې وکړي، تر څو دغه پروسه او لکه څنګه چې د عامې روغتیا ریاست وایي چې دا یوه ملي پروسه ده او دا د سیاسي اړخ سره هېڅ تړاو نه لري.
ومنودل چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د ګوزن یا پولیو د واکسین کمپاین نه دی پیل سوی. په ننګرهار ولایت کې د دې واکسین ورسره د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې ټولولو کمپاین پیل سوی. شاه محمود شنواری به واورو چې نورو جزئیات لري. شنواری صاحب، سهار په خیر. هممهاله ولې دغه دوه کمپاینونه پیل سوي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. رښتیا هم تېره ورځ د وینې د ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې چې په دغه برخه کې کار کوي چې په سر کې د ژوند خیریه ټولنې چې هغوی هره ورځ نورمال ډول باندې په رضاکار پرمټ باندې په وړیا توګه باندې د تلسیمیا ناروغانو نورو عاجلو ناروغانو لپاره وینه پیدا کوي. دوی دغه کمپاین پیل کړ ورسره په څنګ کې د موسسات نامه بنسټ دی او نور بنسټونه دي پروژې میاشتې پورې چې را رسېږي دوام وکړي. دوی څخه یې هدف هم همدا دی چې دغه وینه به ذخیره کېږي تر څو د روژې په میاشت کې چې خلک بیا توان نه لري چې چا ته وینه ورکړي همدغه وینې څخه چې آرشیف کې جمع کېږي دا به ترې استفاده کېږي. او په ورته وخت کې د ګوزن یا پولیو په ضد باندې هغه واکسینو کمپاین هم درې ورځنی کمپاین پیل شو. له دې وړاندې په دغه کمپاین کې د غنیخیل ولسوالۍ چې روغتیا چارواکو کوم معلومات مونږ سره شریک کړي وو په څو کمپاینونو کې هلته شاوخوا 15,000 ماشومان به د واکسینو د نه تطبیق څخه پاتې کېدل. نو دا ځل ولایتي ادارې همدارنګه روغتیا چارواکو ډاډ ښکاره کړی چې دوی د سیمې خلکو قومي مشرانو سره غږېدلي دي او هڅه یې دا ده چې په دغو سیمو کې هم دغه کمپاین ترسره کړي.
په کندهار او ننګرهار کې مو د پولیو ضد واکسین د کمپاین د پیلېدو په اړه راپورونه واورېدل. تاسو آزادي رادیو ته وژیست.
عبدالقادر قدر لزابل په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان د کورونا چارو د وزیر دا اقدام چې سرحدونو ته جدي پام کوي او کنټرولوي به غوره اقدام دی. دا اوریدونکو په باور کې دا چې وسی یو ترهګر به هم افغانستان ته داخل نشي. عبدالله کندهار د ولایت شورا غړي سید احمد سیلاب خپل شونډې په دې خاطر ګنډلې چې په دې ولایت کې د برېښنا د ستونزې حل ته د چارواکو پام واړوي. د سناولا په نامه اوریدونکو بیا د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې له نامنه شکایت کړی او غوښتنه لري چې د کندهار امنیه قومندان دي د دوی سیمې ته سر ورښکاره کړي. زاهد له کندوز لیکلي د کندوز په زیاتو برخو کې نامنه ولسی خلکو ته ځانې او مالی زیانونه اړولې دي. په کار د دولت په دې ولایت کې د نامنه مخه ونیسي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي رادیو ته را لېږلې. تاسو هم کولای شئ چې د افغان بسیم شبکې سیم کارتونه کاروئ، ازادي رادیو ته سیمونه راوستوي، د خپل سیمو لستونزو موږ خبر کړی. په دانګام ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې 28 تنه وسلوال وژل شوی دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورت کې.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل چې رشپنه وخت د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټه الوتکو د دانګام ولسوالۍ په سونو او کچلی سیمو کې بریدونه کړي چې پکې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټه الوتکو په دانګام کې پر دریو مرکزونو بریدونه کړي چې یوازې په یو مرکز کې 14 وسلوال طالبان وژل دي. په یادو مرکزونو کې د وسلوالو مخالفینو د روزنې ځایونه هم موجود وو. زیات کسان نور هم پکې وژل شوي چې د اکثرو جسدونه سوځېدلي او له پیژندګلوي وتلي دي. ساونه، زوړ کمره او کچلې له دولتي واکمنۍ وتلي ځایونه دي. نو ځکه د وسلوالو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات په وخت نه را رسیږي. ویل کېږي چې تر 28 وسلوال وژل شوي دي. قومندان وایي تیر مازیګر د وټپور ولسوالۍ په دیوس کې هم بی پیلوټ الوتکو حمله کړې چې درې وسلوال مخالفین پکې لمنځه تللې دي. هغه وایي په دواړو ولسوالیو کې په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دانګام او وټپور ولسوالیو کې د شوو هوایي بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
بلخوا د فرا ولایت امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ وضعیت ښه شوی خو په پشترود ولسوالۍ کې تیر شپه هم جګړه روانه وه. د دې په خبره په دې جګړه کې تر اوسه 10 تنه وسلوال وژل شوي. د غرض افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وښتی ده. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فرا ولایت د امنیتی چارواکو په خبره د تیر دوه ورځو جګړو په ترڅ کې په فرا ولایت کې 10 تنه دولت وسوال مخالفان وژل شوي او تر 15 زیات یې ټپیان شوي دي. د فرا ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ترڅ کې همداشن 15 تنه افغان سرتیري جوبل شوي او یو تن وژل شوی دی. دا په خبره د فرا د بلابلوک ولسوالۍ امنیتی وضعیت اوس سم شوی خو په پښتو ولسوالۍ کې تیر شپه هم جنگ روانو. د والی په خبره د دولت په سوال مخالفانو د بریدونه ډیر درانده و چې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو په پرتله څو برابر و.
دا لا بلوک کې په یو نفر مریض یو ګمان کرم چې نه زخمیان وړي دي. څنګه چې پوکا سړي دا څنګه زخمیان سره په ورو کې را بلندې او د دوکین کې او کوشترو کې موږ یو اردو ملي شهید جوړو. په ټول فشار سره چې لکه موږ برابر د دې ټول نیرو یعنی تر څنګه چې دوی هم دې کوي په نور ولایتو کې تر غنه زیاته په فراق کوي.
د بل خو به قاری یوسف احمدی چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي ازادي راځي توول چې د غبردونو په ترڅ کې لسکونه اسکر وژل او دولتي ټانګونه تخریب کړي دي. کومیدا چې افغان امنیت چارواکي نه مني ویل کېږي د فراه ولایت په وروستیو جګړو کې د لمړي ځل لپاره کابو زرتنه د دولت وسوال مخالفان برخه لري چې په یوه واره پر څو سیمو بریدونه کړي دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته واجب په نسن کې د سهار 8 بجې او شپږ وش دقیقې سوي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې لدی ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک چاري له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په ټاپه ولړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره لدی چې په میلیونونو ډالر یې اخیستې خو د پروژې له کاره یې لاس اخیستې او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. تفصیل خان محمد سین نوري.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت لدی ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وای د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوه خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسی جرګې غړي وای لښو خو درې کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسی جرګې غړي منور شاه بهادری وای
بحث پروژه های سړک سازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان کې د سړک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سړک 1.25 میلیون ډالر خوړل شوی خو په خوښنۍ سره چې هیڅ ځای پر وړاندې غک پورته نه کړ. مربوط وزارت ولی په دې اړه جدي عمل نه کوي.
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیا ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړی چې خپل چارې پیل کړي. مرمن ایماق وای چې د دې پروژې د ځنډ لامل دی مسؤلین و پوښتل شي.
موزی سړک حلقوي پروژې ساده نه ای بالاتر از 500
د حلقوي سړک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین ډیر وغوښتل شي او پوښتنه دې ورڅخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکو حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هرات شاوخوا 210 کیلومتره اوږدوالی لري د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونو سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون درې کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت سکم 400 میلیونه ډالر دی او په پام کې و چې په 400 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وایي پر دې سړک کابو 10% کار شوی خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وایي د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ را لیږ آسان شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تختولې دي. په عین وخت کې د فائدامه وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملی پرمختګ نه دی شوی خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فائدامه د وزارت تخنیکی مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تازه خبره تر اوسه نه مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندې شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فائدامه وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسی ازادی رادیو تواجه از پا افغانستان که در سهر تبجی و دیرش تخیی که دونی کدید مهم و خبرون و سرخطون لمحمد قسیم سولمان لورو.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالي منابع پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره تېر ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د فراه والي وایي چې په دې ولایت کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. د کونړ امنیت قومندان په دې ولایت کې له ډیر شو څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شول. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي. اخوا د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرض په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختدریځ مختار بالمختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پر ناوخته ده او امریکایي الوتکې لخوا سوی ده، خو په دې حمله کې د بالمختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مالدیویا کې خلکو پرون په سیمه ایزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یو ازموینه بلل کېږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یوځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان نږدې کړي.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بریتانیا چپ ټلیګراف ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران پر پوځي او مالي مرستو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، ایران په افغانستان کې له طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی دی. ټلیګراف د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي لیکلي چې ایران په خپله خاوره کې طالبانو ته څلور روزنیز کمپونه په واک کې ورکړي دي. دغه بریتانوي ورځپاڼه په دې باور ده چې تر دې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قول اردوګانو طالبانو ته وسلې او پیسې ورکولې چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او غربي ځواکونو پر خلاف وجنګیږي. ټلیګراف رسپانی په 2009 میلادي کال کې د غربي چارواکو هغو معلوماتو ته اشاره کړې چې ویلې دي هغه وخت د موټرو کاروانونه لیدلې چې د ایران له پولې افغانستان ته وشتل او طالبانو ته وسلې رسولې. د رسپانی په باور نن سبا چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستانو په افغانستان کې حضور پیدا کړی، دوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې کلک دریز لري. په داسې وخت کې چې د امریکا او ایتلاف پوځیان په افغانستان کې جنگي عملیات نه کوي، شواهد ښیي چې ایران له طالبانو سره د ګډ دښمن په وړاندې چې داعش ډلې یې استازیتوب کوي مرسته کوي. ټلیګراف رسپانې د طالبانو د یوه قومندان خبرې هم راخیستې چې ویلی دي ایران میاشتنی معاش ورکوي، دغه راز د ده جنګیالي په وسلو او مهماتو سنبالوي. د ورځپاڼې په حواله ایران وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړې چې د ایران په ختیځ شهر مشهد کې خپل دفتر پرانیزي. ټلیګراف لیکي چې ایران اوس مهال طالب جنګیالیو ته لږ تر لږه څلور روزنیز کمپونه جوړ کړي چې په تهران، مشهد، زاهدن او کرمان کې موقعیت لري. هندي ورځپاڼې د ټایمز آف انډیا 4300 پاکستانی او افغان سیکانو او هندوانو ته د تابعیت ورکولو پر مسله تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ګاونډیو هیوادونو 200,000 کډوالو ته د تابعیت ورکولو په لړ کې دغو 4300 کسانو ته د یو کال په موده کې د تابعیت اسناد ورکړل سوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هند کورنیو چارو د وزیر راجنات سنگ په نوښت دغو کسانو ته تابعیت وروسته له هغې ورکړل سو چې واکمن ګوند بھارتیا جنتا یوه پالیسی اعلان کړه چې له مخې په نورو هیوادونو کې میشت هندوان کولی سي په اسانۍ په هند کې پناه واخلي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت هندوانو او سیکانو ته د تابعیت ورکولو چارې ځکه اسانه کړې چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې هندو او سیک اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ دي او دوی اوس غواړي هند ته ولاړ سي او هلته د تل لپاره واړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو یو هیئت د شمې پورز په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو لخوا جوړه شوې وه. دغه ډول غونډې هر کال یو وار د دغه سازمان د غړي هیوادونو لخوا جوړیږي. تفصیل له قسیم سولمن نوري.
چین د شنبې په ورځ د سارک یا جنوبي اسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د غړ هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو د استازو کوربه و. په چین کې د دغه سازمان په سرژنۍ غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی برخه درلوده. ښاغلی الکوزي چین ته تر سفر مخکې له ازادي راډیو سره د دغه غونډې د جوړېدو اهداف داسې یاد کړل.
خصوصا د ساختمان او ترانسپورت په ارتباط باندې به په دغه غونډه کې چې کلنۍ غونډه ده د سارک د اوتاخونو د چین په همکارۍ باندې جوړېږي، په دې کې به هم د افغانستان
خو د یادې غونډې په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. افغانستان دوه کال وړاندې یعنې په 1992 کال کې د سارک د غړي هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د اجرایي کمیټې د 95 غونډې کوربتو په غاړه درلود. د هغې غونډې هدف دا و څو په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره پر فرصتونو بحث وسي. سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان یو اقتصادي او سیاسي سازمان دی چې پکې د جنوبي آسیا هیوادونه لکه افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف او بوتان غړي توب لري. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د یاد سازمان غړي خپلو کې ډېرې ستونزې لري او دا ستونزې د دوی پرېکړې اغېزمنې کوي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
من باور ندارم که این نشست ها و هم در سطح خوب مثلا اتاق
دیوی سه باور نلرم چې دا ټول ناسی او هغه هم د سوداګری د خونو په سطح لا سره ورنی ولري. خو یو شی باید په یاد ولرو چې د خلکو متقابل اقتصادي ګټې د دولتي بنسټونو نه پرته رامسته کیږي.
شکل میگیره جدای از نهادهای دولتی.
شغل سیهون زیاتوی چې دغه سازمان فعالیتونو تر اوسه د پام وړ لا سره ورنی نه درلوده او یوازې تشریفاتي بڼه لرله. د وی تر هغه چې د جنوبي اسیا غړي هیوادونه خاصتا هند او پاکستان خپل کې شته سیاسي شخړې حل نه کړي، نو دغه سازمان پریکړه به د پام وړ لا سره ورنی ونه لري.
په مردل چې افغانستان د سارک سازمان له غړي هیوادونو سره په اقتصادي او نورو مسایلو خبرې وکړي. په کندز کې د ورېښمو کاروبار زیانمن شوی او دغه صنعت کارکونکي وایي چې سږ کال د جګړو له کبله دوی ونه سوای کړی چې د ورېښمو چینجي وساتي او ورڅخه حاصل راټول کړي. اجمل آریان رپورټ لري.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي دوه کاله کېږي چې له دوی سره مرستندوی موسسې د ورېښمو په برخه کې همکاري نه کوي چې له امله یې ډېری په کار بوختې ښځې اوس مهال بېکاره دي. د ورېښمو د چینجویو د روزلو کار ډېر مشکل نه دی. همدارنګه په ډېرو سیمو کې ښځې دغه کاروبار پر مخ بیایي. په کندز کې پخوا یو زیات شمېر مېرمنې د ورېښمو په روزلو بوختې وې. له دغو مېرمنو څخه نرګس ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
نو کار کوم دغه دیمنګ کارونه دغه منګه ډېرې خزه وي دغه وظیفه هم درته د ورېښمنو کارم کوم او دغه جنگونه سوس دیمنګ دا کار پاتې سو نور دا جنگو لاس منګه در په در سره ورسله اړ خواته راړلوس منګه دغه د ورېښمنو کار دیمنګ پاتې سو دولت هم لمون سره کومک نک
د کندز ولایت د کرنې پریاست کې د ورېښمو د څنګه مدیر عبدالستار سروري جګړې نامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د لمنځتلو اصلي لامل په ګوته کوي. پلان درلود چې په روان کال کې هغه شمېر ښځو ته د ورېښمو تخم ورکړو ځکه چې هغوی له څو کالو راهیسې موږ روزلې وې، خو د نامنویو او جګړې له کبله خلک بې ځایه شول. په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې دغه سند له سقوط سره مخ شو. د هغه په وینا چې دوه کاله وړاندې دوی د کندز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي وو. اوس مهال په مارکیټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کېږي. سروری زیاته کړه د ورېښمو تخم یوه جبه چې 12 ګرامه وزن لري یوې زره د پلی چینجي ترې راژوندي کېدی شي او د خپل عمر په موده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي 225 کیلوګرامه د توتو پاڼو ته اړتیا لري.
مو اکثرا کسوی د کتابزی میکنیم میره خانمای خانه بودن کسوی بوده که مثلا د خانه د تولی
موږ اکثرا د ورېښمو تخم پر خوځو ویشو ځکه دغه یو خه پروژه ده. په 40 ورځو کې محصول ورکوي او له یوې جبې څخه دوی کولای شي لزر افغانی ترلاسه کړي څو د خپل کورنۍ لمړنۍ اړتیاوې ورسره حل کړي. خو سش کال دغه کار لمنځه ولاړ. د یادونه ده د ورېښمو تار په ډیرو فیشني توکو په جوړولو کې کارول کیږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنې، جیلکې، خامکدوزي غاړو کې، همدارنګه د ښځو جامې، زنانه غاړې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او داسې نور توکي ورڅخه جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل شوی ټاکل شوی چې د سویس جنیوا شهر نن د یمن پر کړکیچ د شکیلو ډلو د خبرو کوربه وي. دغه خبرې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر سره کیږي، پکې د شیعه حوثي ډلې په ګډون مختلف سیاسي ډلې ګډون کوي. د حوثي ډلې وسلول د یمن د پلازمینې په ګډون د هیواد پر ډېره برخه کنټرول لري. تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د یمن د شیعه حوثي ډلې په ګډون د هیواد سیاسي ډلو د اکشن بی پورس په جنیوا کې د سولې په خبرو کې د ګډون په مقصد له سنا حرکت وکړ. د حوثي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالملک اګرا اسوشټد پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي، د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوثي او درې تنه نور شامل دي. دغه راز د دوی د متحد پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند څو تنه هم له دوی سره ملګرتیا کوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دوی وروسته له هغې په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د خبرو چوکاټ پراخ کړي او هغه یوازې په کړکیچ کې په 2 کیلو لورو پورې محدود نه کړي، بلکې د سوسیالیست او حق ګوندونو غړو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې یو ورځ مخکې هغه الوتکه چې په پام کې ول صنعا څخه د حوثي او د هغې ملاتړې ډلې غړي جنیوا ته ولېږدوي خالي لاړه، او په دې اړه چې له پلان سره سم د سولې خبرې به ترسره شي شکونه راپورته کړل. ویل کېږي دا به لومړی ځل وي چې د یمن په کړکیچ کې ښکېل ټول اړخونه په دغو خبرو کې چې مهمې بلل شوي ګډون کوي. د راپورونو له مخې د یمن د پرځول شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت استازي وار له مخې د شنبې په ورځ جنیوا ته رسېدلی دی. په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره په داسې حال کې تیاری نیول کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ډلې پر اهدافو بمباریو ته دوام ورکوي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې دغه ائتلاف د عدن، تعز، ساده او حدیده په ګډون د یمن په یو شمېر ولایتونو بمباری ته دوام ورکړ. په عین حال کې د یمن په پلازمینه صنعا کې د حوثي په زرګونو پلویانو په یو لاریون کې د جګړې او هم د دوی په وینا د دې ښار د محاصرې په وړاندې اعتراض څرګند کړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوړيږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندو وایي. په ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چانوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي څو چې اوریدونکو کړی سي تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورک شوي عزیز په اړه پکې معلومات شته. نو ډېر به مونږ ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسیز مون غاگل آزادی رادیو خبری په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګی است. که دغه پروګرام په آزادی رادیو کې ونوره تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره ووري. د مون پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران اوریدونکی آزادی رادیو ته رالیږلی دی او د یو ورک شوي عزیز پاکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زه عبدالمنان در وزګان ولایت پیټزاب د ولسوالۍ آزادی رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ کچیرې د دغې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي اصاب هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ته 0 4 8 3 4 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګران اوریدونکو، که تاسو آزادی رادیو ته اس ام اس هم را لېږئ، کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1943 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. اوس وار ورسد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زبا چا خان اربانی مده شایسته میوانه سره ستاسو په اړه کې زما دا کا زوی دی په وشکاله عمر لري، احسان الله نیږي. یو کال کېږي د کور څخه نادرکه سوی دی. کار چاته معلومات زما سره ټلیفون په دغه شمېرې ته تماس ونیسي. 0 4 8 1 0 0 2 آزادی رادیو څخه مننه. سلام علیکم. سلام علیکم. زه د ایلمان ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی، شل کلن دی، دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. اخترګل مې د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. د ورونو نومان مشهور نوم یې مجمه ګل، د دوم دی محمد ګل، درېیم دی چارګل حاج ګل. شپږ ورونه دی. دی چار څوک معلومات لري په دې اکلې ما په دریم نمبر معلومات راکړي. 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما د ماما زوی ورک ته په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی. پر اوس کال دغه لومړی ځل چې انتخابات کېدله د پاکستان نه روان شوی دی، میاشته روان و کسپین بولدکې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووي. په افغانستان کې زموږ د تلیفون شمېره ده 0 50 58 2 4 شپېته. شماره یو ځل بیا وایم 0 50 58 2 4 شپېته. په پاکستان کې زموږ د تلیفون شمېره ده 0 02 301 9 3 5. شماره یو ځل بیا وایم 0 02 301 9 3 5. هر مسلمان ورور کولای شي چې د پاتې معلومات ولري، زموږ ته زنګ ووهي او 5000 کلداري جایزه هم لري.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 22 14 40 115.
السلام علیکم زال سفاریم دازل باکی ورور یم د محمد امین ز ما یو ورور یم سلام نمی زی چې په ایران سره د څو کال کیږي چې ورس دی معلومات نه چې کومه په دغه شماره نمبر زنګ وای معلوماتو په دغه شماره زنګ راته وای ز خپلم نورزیم د تورغونډیم د ایران ولایتیم د تورغونډیم د محمد امین ز یم هغه چې ورس دی از سلام نمی د جدیدی په واکه چې تللی د وسته نه معلومات یې سو و سلام
الو السلام علیکم زه نواب د هلمند ولایت د سکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو شپږ پلان دی چې د درې کال کې چې نادره کسوي دی اصل نوم یې شي او اجمان الله سروات جماعت دی ورونه دی د هر مسلمان ته د په اړه درک وین او لږ څه څه په دې چې مېره اړیکه ونی شي چې پر وسته او تنزه اویا شپږ شپته اتیا په دې نمبر ما سره اړیکه ونی شي خپل شیرینی دی ترلاسه کړي
زدا د دې راتول او له دې کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وایم ما یو ورور د محمد نیمه د امان مسوالی جرام او چدون کړي دا درې میاشتې د کور نه درا کړي کدي خپل از ما زغه او رسو په د پاره مان ما درې ما ته په دغه کې پښ مې را زنګ وي څه پر اچا د تین دروست پاره څه پر ستل ویست سلام
الو سلام علیکم زه د کافسا ولایت الاسه د بادوخیل کې اوسیدونکو الحاج مجاهر خان خبرې کوم محترم زما یو زید الهام الهاز په نامه د کابل میوان شبخانه ګرښوې ده پرون نه اور مورال کوم مسلمان څنګه وهله ده چې دا هله خبرې نشي کوله او په سترګو تلینی هغه زما زید او د ډاکټر خانی ورور ده تاسو کولای شئ چې په دې شماره منتظم وای سپر او سو او اویا څنګه اتیا دنوی شپدیش بیا تکرارم سفر او سو او اویا پنځه اتیا دنوی شپدیش شماره تمن تزنګوی موږ اعتبار سره ونی سلام الو
السلام علیکم زه احمد یا خبر کوم د لټول سوالې کاپسا ولایت نه مورو درې مې شکیږي چې نارګه ده نارګه سوې په کابل کې تر اوسه پورې کوم معلومات موږ سره موږ دی هغه ځای نو که چاته معلومات وی او که زه خپل ټلیفون شمیره تکرارم وی وای دی لږ سره سنتر اوس اوس پک نه وی انګلیش پنه زر او نه دا از ما شمیره ده بس کچا وسره وی په دې ته نمبر باندې چي زه مې یا زای او روزات
لمیت نه یې ما پروګرام احمد ابراهیم نه میږي د شاولې زوی دی د لاشم لسی دی تنور کال کی د کول د ایرمند ولایت څخه د لاوی د ولسوالۍ دی صدر کتو دی که تو پاره معلومات لري یا د څه پر اړیا اتي څلور شپته اته څو لاس یو ځل بیا د شماره څه پر اړیا اتي څلور شپته اته څو لاس اواز څه پاره معلومات لري نو تر دې پته ما شي خپل شیرني دي تر لاس کړي و سلام مننه له غبي راځي
السلام علیکم زه سفر محمد کندهار ولایت د بولدک ولسوالینه خبره کوم زما یو د اکا زوی د کر محمد نمیږي د لالک زوی ده څه ښکاري چې پرګم کار لسی ورکته کچیر چاته پته یې بده بده شمیره جماعت زنګ وږي
صفر اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور پنځوس یاویس.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. زما یو د ماما زوی ورک چا په نامه د انسان الله د پلار نوم یې توکل دی. په دوه زره د دیارلس سوه درې نوي کال په حامل شپاړسمې نېټه انتخابات و. لس ورځې مخته د پاکستان نه سره واوښتې او استنبول ډک ته و کندهار ته را روان و. په دغه لارې تر مابین دی را نادرکه شوی ده. هر مسلمان ته د ده په هکله معلومات وي یا خبر وي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شماره ده صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا پنځه پنځوس اتلس دوه سوه څلور شپېته.
زه اسماعیل بودک ټول سوچ خبر کوم. موږ یو دقه د شپږ کال کېږي چې ورک شوی ده. چا ته معلوم وي په دغه شماره د مشر اړیکه ونیسي؟ صفر اویا درې سوه شپږ شپېته اووه ویشت شپږ څلوېښت. السلام.
کندهار نه فیض محمد فیضانی خبرې کوم او د چری د اډې څخه. زما یو د انډوال زوی دی، تقریبا د درې نیم کاله یا درې کاله پر شاوخوا کېږي چې ورک شوی دی. د دغه هلک نوم زما خپله نه دی زده او د پلار یې زده دی، پلار یې هغه احمد نومېږي. دغه هلک چې دی هغه ګونګی هم دی، کوڼ هم دی او نریچی ژړ هلک دی. دا درې نیم کاله کېږي تقریبا یا درې کاله چې د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی د کندهار ته. هر څوک د ده په اړه معلومات لري. د هغه یو زوی د شیر توشی دی. هر چاکه هر مسلمان که پیدا کړی وي نو په دغه شماره دې قرار موږ ته نمبر ووایي، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا درته یې، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. او پلار احمد یې ډېر خبر دی، داسې اروازه خوره کړې دی، خپله جاروګاه خرڅې خواري دغه ده.
الو السلام علیکم، زه نواب د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شواروز د سیمې څخه خبره کوم. زما یو پلار دی چې دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. اصل نوم یې او اجامان الله جمال سرور دی، درې ورونه دي. که هر مسلمان ورور ته درک وي نو مهرباني د مخکې د ما ته په دې شمېره زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا. ټلیفون شمېره یو ځلې بیا، صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا.
السلام علیکم، زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ چې په قوم صحا کې یم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله د مخه غل کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ اوري او یا یې لنډې والان اوري چې معنوي روژې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش، صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
بلی السلام علیکم، زه عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت. ما یو دوست دی د وحید الله په نامه باندې دا یوه میاشت کېږي چې کور ته نه دی راغلی. زه خپل پیغام د ورکسو اجزان درته مازیده بیان شوی ته نه شریکې.
اورم السلام علیکم، زه آزادی رادیو ډول کار کوم او اورېدونکو سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی چې په نامه د محمد دی، محمد نومېږي. د پنجاب د هلمند پنجاب د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. نو د ډېر څلوېښت کاله کېږي، اتیا کاله چې دی ورک نادرکه شوی دی. څوک معلومات لري په دغه کلیاره دې ما ته زنګ ووایي. صفروه صفر اته درې پنځه پنځه.
ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه لالۍ د دامان ولسوالۍ رنجران د کلي څخه تېز زحمت تر کوم. ما یو ورور دی دوه میاشت کېږي بخ محمد نومېږي، چې د کوره نه درکه دی. څوک په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري پر دغه ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکې ونیسي، صفر اویا دوه شپېته درې شپېته نوي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام وخت هم دومره و. په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.